سلامونه د افغانستان په وخت د شپې نه بجوشي او سه مزیم تاسو ازادي رادیو اوري مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تل شو خبرونه غور کې نامعلومه وسله والو دولس کسان وژل او څلور نور ټپین کړی دي. د دایکندي ولایت سیمه ایزو سرچینو چې نه غوښتل نو وښتل شي. ازادي رادیو ته تایید کړی دی چې دغه کسان نن مسپخین دوه بجې د غور دایکندي ولایت په پوله کې د څلور موټر سایکل چلونکو لخوا وشل شي. د سرچینې د معلوماتو لمخې دغه ټول کسان د دایکندي ولایت د سنگ تخت او د بندر ولسوالۍ د قریبال او جوی مزار کلی اوسیدونکي وو چې کربلا ته د جنو د هرکلی په موخه روان وو. خو د دایکندي د جوی مزار کلی یوې بلې چینی ازادی رادیو ته ویل چې د بریډ کې دولسته وژل شوی دی او شپږ نور ټپیان دي چې دوی د بندر کلینیک ته لیږدول شوی دي. د غور د اطلاعات او فرهنګ مشر مولوی عبدالحی د بریډ خبره تایید کړې خو ویل دي چې د جل شوی ټپیانو کره معلومات نه لري. د کړکې چې نړیوال سازمان پیو نوی راپور کې ویل چې کڅم د طالبانو د وکنې پر مهال په افغانستان کې د تریاکو د کښت ممنه د تریاکو کمښت خورا کم کړی خو په افغانستان کې تولید شوی نشیتو کې د نړۍ بازارونو ته واردېږي. په دغه راپور کې چې د پنځشنبه پورې خبر شوی راغلی چې یو شمېر سوداګر د نشیتو کو د زیرمو خرڅلاو ته دوام ورکوي او یو شمېر کاروانګر له دې بندیز سره مقاومت کوي. همدارنګه ویل شوی چې د کوکنارو د کښت بندولو لپاره د طالبانو اقدام د بزګرانو او کلیوالو کارګرانو اقتصادي امکانات له منځه وړي چې په ځنګړې توګه د کورنیو ښځې ډېرې اغېزمنې کړې دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ مخې په پراخه کچه کوکنار کل کېدل خو له میاشت راهیسې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز لګولې. د کرکېش د نړیوالې ډلې په راپور کې وړاندې شوی چې طالبان باید د دغه بندیز په ملي کولو کې له بېوزلو بزګرانو سره نرمي وکړي او په غیر کرنیزو برخو کې د کارمندنې په برخه کې ډېر تمرکز وکړي. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او دفتر وایي چې د خوړو د نخوندیتوب له امله 2,900,000 افغان ماشومان چې مرونه یې له 15 کلونو کم دي له خوارځواکۍ سره مخ دي. دغې ادارې نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر لیکلي چې تر 3,500 زیات ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي. د ادارې پرون د روغتیا نړیوال سازمان د مشر تیدروس اندانوم پیغام هم شریک کړی چې پکې ویل شوي د افغانستان یو پر درېمه برخه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د خوړو له اړخه ناامن سیمې دي. که څه هم په دغه پیغام کې ویل شوي چې د روغتیا نړیوال سازمان له اړو کسانو سره مرستې کوي خو له بلې خوا ویل شوي چې دا بسنه نه کوي. په یاد پیغام کې د نړیوالې ټولنې پر بیړنیو روغتیایي خوراکي مرستو هم ټینګار شوی دی. د پاکستان د پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور وایي چې هغه د خپل یاله د وزیر په توګه د افغانستان سره خبرې کوي او ته به پلاوی لیږي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره به لنګ دی کینی او د دوړو خو وستونځي به هواروي. نو موري د چاشمې پورت په خبر کې وی غونډه ته په وینا کې د پاکستان پوسټ پیښری ول چې ما پرېګ دی افغانستان ته پلاوی ولګم. افغانستان زموږه مسایه دی. موږ وجبل ورو وګدا پوله لرو پرېګ دی چې هغه ته وایم پاکستان کې سره باندې ځکه چې وینځ ما بهږي خو هغه هیڅ پروا نه لري. تر دې وړاندې د سپتمبر په تمام اسلام آباد کې د تحریک انصاف جلسې ته په خپل وینا کې علي امين ګنداپور په پاوز کلا کې نیوکه کړې و چې لاغې وروسته له وساتون رئیس بيدره کو او تماس ورسره نه نیول کېده. اسرائیلی پوځونو د غزې په مرکزی برخه کې هغه خوانځي بمبار کړی چې له جګړې بيځای شي فلسطینیان پکې پناه اخیستي وه. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ژغورونکو په وویل لیکلي چې پر ورځې په دغه وایي برید کې اتل ستنه وشل شوې دي. د اسرائیلو پوځ به ویلي دوی دغلته د ماس وسله والې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بوري د کنټرول یو مرکز په نښه کړی دی. او وروستی خبر هم دا چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې غړي د 2024 کال په نړیوال جام کې ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټبال فیډریشن نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د فوټسال لوبډلې تمرینات ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې روان دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. ناروې کې د افغانستان سفارت تړلو د افغانانو اندېښنې راپارولي.
دلته په اوسلو کې د افغانستان سفارت تړل کېدل افغانان به له ډېرو سختو ستونزو سره مخ کړي.
کابل کې یو شمېر هوټل لرونکي وایي چې د دې کار هلکلی کوي او چمتو دي چې خپلو هوټلونو کې د افغاني تازه میوې وکاروي.
مونږ د دغې اعلامیې نه ډېر خوشحاله یو او هیله لرو دا کار هم ډېر ګټور دی.
له کلونو جګړو وروسته کندهار کې د نساجي، نخي او پشمي فابریکو بیا پیل. خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، ازادي سره اوسئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټاکل شوی چې نن په ناروې کې د افغانستان سیاسي استازولۍ وتړل شي. که څه هم تازه د دغه سفارت مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تېرې دوشنبې په ورځ دغه سفارت اعلان کړی و چې د سپټمبر په 12 خپل فعالیتونه دروي. په همدې حال کې په ناروې کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د سفارت تړل به د اسنادو د اخیستو په برخه کې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي. کوربه هیواد به په دې اړه په بدیلو لارو فکر وکړي. نور جزئیات د اکرم اکرم په راپور کې.
نن په ناروې کې د افغانستان سفارت تړل کیږي او ودانې به د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. په ناروې کې د افغانستان سفارت د رواني سپتمبر میاشتې په 9 په خپل اکسپانه په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې د سپتمبر په 12 په اوسلو کې خپل فعالیتونه دروي. تازه په ناروې کې د افغانستان سفارت مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په اعلامیه کې راغلي و چې د ناروې هیواد د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې په اروپا، کاناډا او استرالیا کې د سفارتونو قونسلګریو خدمات بې اعتباره ګڼلي یو حقوقي لانجه بللې ویلي دي چې د اجرا وړ ده. په ناروې کې افغان سفیر یوسف غفورزی هم په دې اړه مخکې په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي و چې په خپل 4 کلن ماموریت کې د بیلابیلو سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماټیکو هڅو ترڅنګ په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ناروې، ایسلند او ډنمارک کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمتونه هم وړاندې کول، خو په خبره یې له دې وروسته دا چاره پای ته رسیږي. په همدې حال کې په ناروې کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د افغانستان د سفارت تړل کېدل به دوی د اسنادو د اخیستلو او نورو برخو کې له سختو ستونزو سره مخ کړي. په ناروې کې میشت یو افغان کډوال محمد عزیز ازادي راډیو ته وویل
نو دا خو یو جدي ستونزه ده چې له دې وروسته زموږ افغانان په بېلابېلو برخو کې ورسره مخ کېږي. افغانان به د سفارت له تړل کېدو وروسته نورو هېوادو ته ځي، ترڅو وشي کولی هلته خپل اسناد لکه پاسپورټ، د زېږېدو کارتونه، تذکيري دا ترلاسه کړي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې باید کوربه هېوادونه په دې برخه کې ستونزو ته پاملرنه وکړي او په دې برخه کې خلکو ته اسانتیاوي راولي.
د دې هېواد په پلازمېنه اوسلو کې میشت یو بل افغان کډوال پرویز ناصري ازادي راډیو ته وویل
دلته په اوسلو کې د افغانستان سفارت تړل کېدل افغانان به د ډېرو سختو ستونزو سره مخ کړي. نو په همدې اساس باندې موږ د کوربه هیواد نه، ناروې نه، د ناروې د بهرنیو چارو وزارت نه غوښتنه کوو چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د بدیلو لارو څخه کار واخلي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سربراست او د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولۍ په نوم شورا غړي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي که په ناروې او جرمني کې میشت افغانان په متحد ډول غوښتنه وکړي، کوربه هیوادونه اړ دي چې د اسنادو او نورو برخو کې افغانانو ستونزو ته رسیدنه وکړي. نوموړي دا هم لیکلي فکر نه کوي چې نور اروپایي هیوادونه دي د افغانستان د سیاسي استازولۍ د بندېدو پریکړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې د سپتمبر پاتمه په برتانیا کې د افغانستان سفارت هم اعلان کړی و چې د رواني سپتمبر په 20 به خپل فعالیتونه ودروي. تر دې وړاندې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی. د راپورونو پر بنسټ 13 د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه ومنله چې لمخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ چارې بې اعتباره ګڼل کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثره اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د قونسلګرۍ او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتباره کېدو اعلان وکړو. دغه وزارت ادعا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکېل دي. خو د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولیو په نوم شورا د تیر اګست میاشتې په 9 په یو ګډه اعلامیه کې د طالبانو د حکومت د اقدامات وغندله. ویل چې د طالبانو دا غوښتنه د بشري حقونو، حکومتولۍ او نړیوالو اړیکو په برخه کې د دوی د سخت دریځ چلند څرګندونه کوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د بودیجې د کمښت له کبله 10 میلیونه ډیر اړمن کسان په افغانستان کې د دوی له مرستو بې برخې شوي دي. د دې سازمان د اړیکو د برخې مشر فلیپ ګروف ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی راتلونکو شپږ میاشتو لپاره د خپلو چارو د مخ وړلو لپاره 650 میلیون ډالر ته اړتیا لري. نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د بشري مرستو د کمیدو په اړه د بیلابیلو سازمانونو اندېښنې په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په ټینګار سره ویلي چې په 2024 میلادي کال کې له 3 میلیونو زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي 11 میلیونه اړمن افغانان د دوی له مرستو بې برخې شوي دي. د خوړو د نړیوال پروګرام دفتر د اړیکو د برخې مشر فلیپ کروف نن پنجشنبه د سپتمبر 12 ازادي راډیو سره په خبرو کې د خوړو د نړیوال پروګرام وروستي راپور ته چې د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر 11 خپور شوی په اشاره سره وویل، د بودیجې د کمښت له امله له 11 میلیونو ډېر اړمن په افغانستان کې د دوی له مرستو بې برخې شوي دي.
Currently more than 12
دا محل پټول افغانستان کې تباندې 12 میلیونه وګړي لږی سره مخامخ دي. خود خړو نړیوال پروګرام د بودیجې د سخت کمخ لامل په پراخه کچ خپل مرسته د کال لومړی وسخه کمی کړي. د روان 2024 میلادي کال تر نیمایي پورې موږ یوازې په دې توانې دلی و چې هر میاشت 1 میلیون خلکو ته مرسته ورسو، او په ورته وخت کې 11 میلیون هغه کسان چې خوراکي توکو ته اړتیا لرله اړتیا یې نه ده پوره شوې.
خاغلی فلیپ دغه شان اندېښنه او خدا چې د بودیجې د کمښت له امله 1.5 میلیونه هغه مېرمنې چې امیندواره دي یا خپلو ماشومانو ته شیدې ورکوي او په ورته وخت کې د دوی ماشومان د هغو ځانګړو خوړو له ترلاسه کولو هم بې برخې شوي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره ورکول کېدل. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د خوراکي نخوندیتوب له کبله له 5 کالو کم عمره 2.9 میلیونه افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. دغه سازمان نن پنجشنبه د سپتمبر 12 په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې 350,000 څخه زیات ماشومان په شدیدې خوارځواکۍ اخته دي. د خوړو نړیوال پروګرام دفتر د اړیکو د برخې مشر فلیپ کروف په افغانستان کې د دې سازمان چارو ته په اشاره سره ازادي رادیو ته وویل، دغه پروګرام دفتر د راتلونکو 6 میاشتو لپاره په بیلابیلو برخو کې د فعالیتونو د مخته وړلو لپاره 680 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. د خوړو د نړیوال پروګرام راپور چې پرون چهارشنبه د سپتمبر 12 مخبور شو پکې راغلی چې دوی په 2024 کال کې د بیړنیو خوړو تغذیه او د ژوند د نورو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 1.6 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. دا سازمان په داسې حال کې د بودیجې د کمښت او لمرستو د اړمنو کسانو د بې برخې پاتې کېدو په اړه وایي چې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا بیا تازه د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانستان کې د راتلونکي ژمي لپاره له 600 میلیونو څخه زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. اوچا وایي دغه پیسې د هغوی لپاره چې ډېر زیانمنونکي دي د ژوند د لومړنیو اسانتیاو د برابرولو لپاره ضرورت دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له وروستیو طبیعي آفتونو څخه زیانمنې شوي او بېوزله کورنۍ د ژوند له کړاوه د شکایت تر څنګ ویره ښیي چې د هوا په سړېدو به ستونزې نورې هم زیاتې شي. د لغمان ولایت د لینګار ولسوالۍ اوسېدونکي روحلا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
موږ شخصي ډېر تلفات ولیدل، کور مو هر څومره لاسه ورکړل څه مو چې درلودل. راتلونکی ژمی را روان دی، خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا موږ د دې وس نه لرو چې لرګي واخلو یا نور ځان ته څه بندوبست وکړو. نو هیله مو دا ده له نړیوالو نه چې موږ سره پوره پوره همکاري وکړي تر څو د دې غمیز نه موږ ووځو.
د بغلان ولایت اوسیدونکو عبدالرحمن بیا په دې اړه وایي،
وړي کې خو خلک خپل مشکلات حلولې کړي، خو بدبختانه په دې کې ډېر مشکلات دي. یا نور دلینې نور مشکلات دي، مسلمي مشکلاتونه ډېرې. نو په دې کې باید له خلکو سره کومک وکړي، موږ غواړو له حدونه خپل کومکونه ډېر کړي او له خلکو سره کومک وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام وړاندې هم ویلي وو په داسې حال کې چې خوراکي مرستو ته اړتیا ډېره شوې، خو د بودیجې د کمښت له امله اړ دي چې خپلې چارې په ټوله نړۍ کې محدودې کړي. د دغه سازمان عمومي مشر سندی مککن تیر کال د سپتمبر په میاشت کې له امریکایي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي وو، که څه هم په نړۍ کې خوراکي مرستو ته اړتیا 100 برابره مخ پر لوړېدو ده، خو له دغه نړیوال بنسټ سره مرستې کمې شوې او دا سازمان اړ دی چې د افغانستان په ګډون ځینې هیوادونو کې خپلې مرستې کمې کړي.
د طالبان حکومت د کابل په هوټلونو کې د هډول بهرنیو میوو په کارول بندیز لګولی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویلي دا اقدام له افغاني محصولاتو د ډېرې استفادې او ملاتړ په موخه شوی. نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د سوداګرو او بڼوالو له شکایتونو وروسته چې په هیواد کې دننه او بهر یې خپل کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې لري، په هغه تصویري راپور کې چې تازه د کابل ښاروالۍ په ایکس پاڼه خپور شوی، د کابل ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم د ریاست مرستیال عصمت الله انصار وایي چې دوی په هوټلونو کې د هر ډول بهرنۍ میوو په استفاده کولو بندیز لګولی او له دې بهیر به څارنه کوي. اسمت الله انصار زیاتوی چې لسراړونکو سره به د سراړونې په صورت کې قانوني چلند وشي.
اسلامي امارات د رهبری فکر په اساس باندې د ودونو د هوټلو کې به من بعد وطني تازه میوه استفاده کیږي. همغه په اساس باندې موږ نن شپه راووتو همکاري د رئیس صاحب د اتحادیې نو هوټلونه وکړه.
خو هوټل لرونکي وایي د دې کار هرکلی کوي او چمتو دي چې خپل محصولات وکاروي. په ننګرهار کې د سپوږمۍ هوټل مالک وایي چې دا پریکړه د دوی پر کار مثبت اغیز لري.
الحمدلله موږ خپل د څومره افغانان چې د تقاضا د افغانستان د میوې نه ده چې زیات خلک زیاتره خر کې انګور خوښي مڼې خوښي خربوزه خوښي نو الحمدلله اوس موږ په میوه کې په دې وخت خو بیخي پریمانی ده. نورم ان شاء الله چې موږ داسې کامیاب ته د افغانستان د میوې نه نیو او ټول هم دغه د افغانستان میوه خوښي نو موږ د خارجي میوې نه دونه زیات دغه نه لرو چې د خارج میوه څوک موږ نه تقاضا وکړي یو غواړي نو موږ په دې باندې فخر کوو د افغانستان خسته میوه د ټول افغانانو خوري.
دا پریکړه په داسې حال کې ده چې د افغانستان بڼوال او بزګرانو په وار وار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې دننه او بهر خپلو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې شکایت کړی دی. دوی ویلي د خپلو کرنیزو محصولاتو د خوسا کېدو له ویرې آن اړ کېږي چې خپل محصولات په تاوان وپلوري. د بغلان ولایت یو بڼوال عبدالواسع زدران چې د مڼو او الوچو باغونه لري له تازه پریکړې خوښ دی خو وایي هیله لري چې د دوی میوې په لوړه بیه ورنه واخیستل شي چې تاوان نه ګټه وکړي.
مونږ د دغه اعلامیې نه ډېر خوشحاله یو او هیله لرو چې او دا کار هم ډېر ګټور دی. وخت به زمونږ میوې په بازارونو کې ورستې کېدې په لوړ قیمت به نه خرڅېدلې او کوم دهقانانو به چې خپلو د میوو لپاره څومره زیار ویستلی وو هغوی به ډېر ناهیلي وو. نو زمونږ هیله د خپلو هوټلونو نه او هغه څوک چې هوټلونه لري دا زمونږ هیله ده ورنه چې زمونږ دغه میوې په لوړ قیمت باندې واخلي تر څو زمونږ دهقانان زمونږ بزګر تشویق شي.
اوس پوښتنه دا ده چې په دې سره به له بهر نه د تازه میوو په واردولو هم بندیز ولګیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي غړی خانجان الکوزی وایي په دې برخه کې به هیڅ بندیز نه وي او په رسمي ځایونو او دولتي دفاترو کې له افغاني کرنیزو محصولاتو د حتمي استفادې څخه هرکلی کوي.
او په هوټلو کې چې تقریبا خصوصا یو تعداد هوټلې دولتي دي او اکثره خصوصي دي هغوی ته هم سپارښتنه دا ده چې د داخلي میوو نه استفاده وشي چې د میوو سیزني او زمونږ خپلې میوې موجودې خارجي میوو ته ضرورت نه پیدا کیږي. البته دا په دې معنا نه ده چې د خارجي میوو تجارت دې بند شي. نه، تجارت یې آزاد دی او په مارکیټ
د یادونې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دو مخ کې د افغانستان میوې او سبزي په ټوله کې کرنیزه تازه او وچ محصولات بیلابیلو هیوادونو ته د ځمکې او هم هوایی دهلیزونو له لارې انتقالېدل خو په وروستیو دریو کلونو کې هوایی صادرات ډېر کم شوي او د ځمکې له لارې هم صادرات وخت په وخت له ستونزو سره مخ وي. د افغانستان ډېره برخه تازه میوه پاکستان او د دغه هیواد له لوري نورو هیوادونو ته صادرېږي خو افغان سوداګر ادعا کوي چې پاکستان د افغانستان د تازه میوو په موسم کې په بیلابیلو پلمو د دغو صادراتو مخه نیسي. بار وړونکو موټر چلوونکو سره د ټاټ په نوم د تګ راتک د موقتي سند نشتون د افغانستان پر تازه میوو او سبزیو د پاکستان حکومت لخوا د طرفو لوړول له تورخم دروازې هاغاړه د سیمه ییزو خلکو لخوا د لارې بندول په دې وروستیو کې پاکستان او د دغه هیواد له لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د کرنیزو تازه محصولاتو د صادرولو په وړاندې جدي ستونزې وې. افغان سوداګر ادعا کوي چې له دې عمله دوی ته په میلیونونه ډالره زیان رسېدلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
غزه کې ژغورونکي ډلې وایي پر خوندزیو د اسرائیلو په برید کې اتلس تنه وژل شوي دي. د غزې د چارواکو په وینا د برید پر یوه خوندزي شوی چې ملګرو ملتونو د ولسي خلکو د پناه لپاره کاروه. نور تفصیل په راپور کې.
د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د ژغورونکو ډالو په حواله لیکلي چې اسرائیلو په مرکزی غزه کې د بې ځایه شویو فلسطینیانو پر یو ښوونځي برید کړی چې د ملګرو ملتونو د کارمندانو په ګډون 18 کسان وژل شوي دي. په داسې حال کې چې اسرائیلي پوځ ویلي د حماس د وسلوالې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې یې ترهګر بولي د کنټرول یو مرکز یې په نښه کړی. د غزې په ترنګ کې د 11 میاشتنۍ جګړې په ترڅ کې تر دې مخکې هم د النصیرات سیمه کې پر الجونی ښوونځي څو ځلې مخکې هم بریدونه شوي وو. د چهارشنبې ورځې برید د ملګرو ملتونو د تاسیساتو هغه برخه ویجاړه کړه چیرې چې د غزې ولسي وګړو پناه اخیستې وه. وروسته له بریده هلته یوازې د اوسپنو او کانکریټو سوځېدلې ماتې ګوډې پاتې وې. د غزې د ملکی دفاع ویان محمود بسال په خپل ټلګرام کې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ته اشاره سره ویلې دي دا پنځم ځل دی چې د اسرایلی ځواکونو لخوا په الجونی مکتب برید کیږي. د نوموړي په وینا د تیرې ورځې برید کې د ښځو ماشومانو او د ملګرو ملتونو د کارکوونکو په ګډون 18 کسان وژل شوي او 18 نور ټپیان دي. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې وروسته وویل چې د اسرایلو په دوه هوایي بریدونو کې د دوی شپږ کارکوونکي په نوسیرات ښوونځي کې وژل شوي چې دا په یوه پیښه کې د دوی د ټیم ترمنځ تر ټولو لوړه مرګ ژوبله وه. د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی په وژل شوو کې د دې ادارې د سرپناه مدیر او د ټیم نور غړي هم شامل وو چې بې ځایه شویو خلکو ته یې مرستې چمتو کولې. بلخوا بیا د اسرایلو پوځ په یو بیان کې ویلي چې د دې ښوونځي په ودانۍ کې یې د حماس د قومندانۍ او کنټرول پر یو مرکز دقیق برید کړی دی خو وړاندې یې د پایلې په اړه توضیحات نه دي ورکړي. خو ویې ویل چې ملکي وګړو ته د خطر کمولو لپاره ګامونه اخیستل شوي وو. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر فیلیپ لازاریني د یاد برید وروسته وویل چې د غزې په جګړه کې د دې ادارې لږ تر لږه 200 کارکوونکي وژل شوي دي. همداراز ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ویلي هغه څه چې په غزه کې روان دي د منلو وړ نه دي. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 وروسته هغه مهال پیل شوه چې د حماس ډلې وسلوالو پر اسرایلو برید وکړ او نږدې 12 کسان یې ووژل او د 250 په شاوخوا کې نور برمته کړل. د اسرایلو په ځوابي حملو کې چې تر اوسه هم روانې دي د غزې د روغتیا وزارت د څرګندونو په اساس تر اوسه تر 1,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کندهار کې د نساجی نخي او پشمي فابریکو لفعالیت پایل سره سلګون لزګونه کسان ته د کار زمينه برابر شوې ده. د دې فابریکې فعالیتونه چې د کورونی جګړو لامل شوخه 15 سلويخ کاله مخکې په ټپه درېدلې اوس 8 مليون افغانۍ په لګښت سره پیل شوې دي. نور جزئیات په راپور کې.
د ماشينونو تر څو کولونو وروسته یو ځل بیا چالانېږي. حال کې چې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې ډېری خلک له بیروزګاری یا اقتصادي ستونزو شکایت کوي. خو د کندهار د نخي نساجي فابریکو په بیا فعالیدو سره لسګونو کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. محمد یونس او عبدالله چې د دې فابریکو کارکونکي دی وایي
زه ډېر خوشاله یم. تقریبا موږ وسلته اویا چا کسان اخته یو. دا چې ماشینان د خیره په اله سي تقریبا 2,000-2,500 کسه دلته کارګران موږ د خیره سره اخته کوو. کفلا کول وس ماشینان فعاله دي. شمیره جوړوو، پتلان جوړوو او سان جوړوو. داسې تر څنګه غالي داسې نور شان سره جوړوو. موږ ډېر خوشحاله یو.
زه خودلی په کار لګیا یو. الحمدلله مو ته د کار مزمه ډېره برابره ده. تقریبا اویا کسان الحمدلله د لپاره کار اخته یو. الحمدلله په دنیا په خپل ملک مو ته خپل کار پیدا سو.
د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د دغه فابریکو مسولین وایي د دغه فابریکو د شاوخوا 3,000 ماشینونو څخه تر اوسه 400 ماشینونه فعال کړي دي. دوی زیاتوي چې د دغه ماشینونو په مرسته دوی له وطني پومبې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ته روغتیایي او دغه شان نور ته د اړتیا وړ توکي تولیدوي. مولوی محمد سلیم صابر د نخي نساجي فابریکې مسول وای کچیر نور قراردادونه تر لاسه کړي نو پاتې ماشينونه به هم فعال کړي چې د کال په اوږدو کې به تر 600,000 ټن زیات پمبه پروسس کړي او شاوخوا 40 میلیونه متر ټوکر به تولید کړي.
په دې فابریکه کې 600,000 ټن پمبه د کال څخه
دلته مصرفیږي د کال څخه دلته موږ د دغه پنبې څخه چې ټول ماشینونه فعال سي 30 میلیونه متر ټکر موږ تولیدو دلته تقریبا لس قسمه ټکر موږ تولید کړی دی او شاوخوا 250 یا 300 قسمه دلته تار تولیدیږي چې په هغه څخه 50 قسمه اوس جوړ شوی دی ټول ماشینان ترمیم دي څلور سوه مشینان اوس فعال دي چې په تولید کې کار کوي تاسو یې کتلی سئ ټول هر بخش ته ورتلی سئ
د نخي ترڅنګ پشمي نساجي فابریکې هم په فعالیت پیل کړی دي د پشمي فابریکې مسؤلین او کارکونکي وایي چې د څلور شپېته ماشینونو په فعالیتو سره دوی له وطني خارجي او مصنوعي وړیو څخه د غالیو تار کشمیري پټو توس شړی او نور تولیدات ترلاسه کوي محمد حنیف مبین د پشمی نساجی فابریکې یو کارکونکی وای د کال په اردو کې د زر ټانه وړوی په پروسیسر یو میلیون متر ټوکر تولیدولای سي
پشمی کې موږ هر ټول هغه منسوجات کارو یا ټول هغه فایبرونه کارو چې هغه د حیوانان څخه په لاس راځي لکه کورک وړی او همدارنګه چې وړی زیات قسمونه ځانته لري او د ټول څخه موږ دلته استفاده کوو او همدارنګه د مصنوعي وړی څخه چې اکریل نومیږي د هغه څخه موږ په کې استفاده کوو نو موږ د خپلو حیواني وړی څخه د توسانو پټوانو کشمیرو او نیمه کشمیرو موادو څخه استفاده کوو یعنی دلته جوړو او خپلو مراجعینو ته یې وړاندې کوو
د کندهار نساجی نخیا او پشمی فابریکې د کندهار د دامان ولسوالۍ په نساجی سیمه کې د یوې جرمنی او روسي کمپنۍ لخوا په 1955 لمریز کال کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال تاسیس شوې دي چې وروسته د کورنیو جګړو پر مهال یې فعالیتونه درېدلي وو
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده
د بلخ ولایت شمیر اوسیدونکي دا کوي چې طالبان په بلخ کې روضه شریف ته ښځو ته د ننوتو اجازه نه ورکوي دوی وایي طالبان له دې مخکې اعلان کړی و چې د دوشنبې او چهارشنبې په ورځ به ښځو ته د دغه مذهبي ځای ته د ننوتو اجازه ورکول کېږي نور جزیات راپور کړي
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو د محدودیتونو په دوام تازه د بلخ ولایت د مزار شریف ښار یو شمېر ښځې او اوسیدونکي ادعا کوي چې طالبان په دغه ښار کې روضه شریف یا د حضرت علي په نوم نومول شوې مقبرې ته ښځو ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي دغه میرمنې دغه شان وایي سره له دې چې حجاب کړی دي او مخونه یې پټ دي خو بیا هم د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي د مزار شریف ښار یو اوسیدونکي چې نه وړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په دې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زما هغه ځای خوښېږي آرام ځای دی ښځو ته د لمونځ کولو لپاره بل ځای نشته هلته کولی شو ولاړ شو او لمونځ وکړو څو ځلې مې وغوښتل چې ولاړه شم خو پلمه یې وکړه پرې نه ښودم چې دننه ولاړه شم مخکې چې کوم ممانعت و په ډېر اوس روزاریو به یې اجازه ورکوله خو یو څه موده وروسته مو پام شو چې په بشپړ ډول تړل شوی له ساتونکو مو چې پوښتنه وکړه اجازه ده چې ولاړ شو ویل نه اجازه نشته
په ورته وخت کې د نورو ولایتونو یو شمېر مېرمنې هم ادعا کوي چې بلخ ولایت ته د سفر پر مهال یې څو ځلې هڅه کړې چې د عبادت او دعا لپاره روزې ته ننوځي خو اجازه یې نه ده ورکړې له دوی څخه دو مېرمنو چې په دې وروستیو کې د کابل او تخار ولایتونو څخه بلخ ته تللې وې او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
موږ اته ورځې مخکې مزار شریف ته ولاړو غوښتل مو روضې شریف ته ننوځو خو اجازه یې رانه کړه ځینو کورنیو موږ ته وویل چې ورته ووایاست مسافر یو خای اجازه درکړي خو کله چې لاړو موږ ورته وویل چې موږ مسافر یو موږ له کابل څخه راغلي یو او موږ غواړو چې روضې شریف ته ننوځو خو یوازې زموږ سړیو ته اجازه راکړه او موږ ډېر خپه شو
موږ مزار ته لاړو روضې شریف ته لاړو خو هغوی اجازه رانه کړه او بله ورځ کابل ته راغلو هر څومره چې موږ روزاري وکړه هغوی موږ ته د روضې دننه اجازه رانه کړه موږ ته یې وویل چې بېرته ولاړ شي
د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه مخکې روضه شریفه یا د حضرت علي په نوم نومول شوې مقبرې ته ښځو د ننوتلو اجازه درلوده او دوی د دعا لپاره ورتللې او د نوروز په ورځ د جنډې پورته کول تر ټولو لوی مراسم هم همدلته ترسره کېدل و موږ غوښتل په مزار شریف ښار کې روضې ته د ښځو د ورتګ د بندیز په اړه د سیمه ییزو طالب چارواکو نظر واخلو خو د ولایت کې د امر به معروف د ریاست مشر شیخ نور محمد حقانی او د اطلاعات او کلتور وزارت رئیس مولوی زبی الله نورانی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي. په بلخ ولایت کې د ښځو پر مخ د روضې یا سخی زیارت د دروازو تړل کېدو ادعاوې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو سخت بندیزونه چې ورځ تر بلې سختېږي د ښځو ژوند له ستونزو سره مخ کړی، سره له دې چې طالبان ادعا کوي چې د ښځو ټول حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د کار، زده کړو او شرعي محرم پرته سفر د بندیزونو تر څنګ یې تازه د ښځو غږ او صورت هم عورت ګڼلی، هغه څه چې د نړیوالو لخوا د ښځو له حقونو پراخه سرغړونه بلل شوې.
د خبرونې دویمه برخه کې درته د ازادي واوریدونکو خبرونه هم لرو، تر هغه مخکې خبرونه